ته سهار لس بجې تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. تر یو لس بجو په دې خبرونه کې له خبر نورسته تر کوټونه لرو. په دې منی مای کې بدرته ادبی خبرونه د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د هر څه د اورېدو لپاره سره پاتې شئ. سر کې پام وکړئ خبر نوت. په سوات کې په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په میرل کې هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. او په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه کې تر اوسه له 30,000 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. پرون د سوات په مټه تحصیل کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د مشال رادیو خبریال وایي د ورا موټر په چپریال سیمه کې یوې ژورې کندې ته پرېوتې چې له وجې د میرمنو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. له پیښې وروسته د ریسکیو 1122 په مرسته زخمیان او مړي د پیښې له ځای پورته کړل شوي دي. په ژوبلو کې د ځینو صحي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم د لارو د خرابوالي او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې دا ډول ترافیکي پیښې مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. شمالي وزیرستان په میرلی کې پرون په دوه نورو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د میرلی تھانې یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لري تویل چې په پرون په تپی سیمه کې مخپټو وسلوالو د نیکولا په نوم یو ځوان په ډزو واش او دغه مور او پلار ژوبل کړل. دغه ځوان خپل مور او پلار د درملنې لپاره پیښور ته بوتل چې برید پرې وشو. دویم برید هم په میرلی کې د وتمنزو د جرګې غونډې ته په ورسیر سیمه کې ترسره شوی دی چې یو ځایي تن پکې وژل شوی دی. په دواړو پیښو کې د برید تر شا لاس لرونکي کسان تښتېدلي دي او چا د بریدونو ذمهواري نه ده قبوله کړې. روان کال په شمالي وزیرستان کې یو دیش هدفي بریدونه ترسره شوي دي. په پیښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. دا غونډه چې هر ورځ پکې لسګونو ځوانانو ګډون کوو د اګست په 14 پیل شوې وه. د غونډې تابعه د مفکوره په نوم یوې غیر دولتي ادارې کړې وه. د یادې ادارې مشر حیات روغانی وایي د غونډې مقصد په عام ولس کې د عدم تشدد په اړه پوهاوی خورولو. نوموړي مشال لډیو ته وویل
تانه چې کوم دی هغه د خپل ستونزو د حل لپاره د تشدد چې کوم دی هغه یوازینی لار غني او هغه د دا خو دلې شوې دي. د ریاست له خوا د ملک په نوم باندې د وطن په نوم باندې د مذهب په نوم باندې او هغه نه د خبرو شو کولې شوې ده چې ګنې یو بل متبادل بیانې هم شته یو داسې لار هم شته چې هغه باندې ډاډه کار کې دي شي.
په غونډه کې پر میرمنو نرخزیانو د ټولنې په نورو طبقو د تشدد د پیښو د مخنیوي په لارو چارو هم خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ د اماړیکو اداره ایس پی آر وای د استخباراتي ادارې ایس آی د یو پخواني مشر جنرال فیض حمید په قضیه کې درې نور پخواني پوځي افسران نیول شوي دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر د اګست په 15 په لنډ بیان کې ویلي دي چې هغه درې پخواني افسران د داسې کړنو پر اساس نیولي چې د پوځي ضابطې خلاف ول. بیان وایي چې له پخوانیو افسرانو د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ زیږولو په تور نورې پلټنې روانې دي. د پوځ د اماړیکو ادارې د نول شو پخوانیو افسرانو نومونه نه دي ښودلي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ د اګست په 12 په یو بیان کې ویلي ول چې پخوانی جنرال فیض حمید یې نیولی او د هغه پر وړاندې د پوځي قوانینو له مخې کورټ مارشل روان دی. ایس پی آر هغه مال ویلي ول چې حمید یې د درغلیو په مقدمه کې د پاکستان د سپریم کورټ د امر پر اساس نیولی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت پرون ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر دې مهاله د 30,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. یاد وزارت وایي د اسرائیل په بریدونو کې له 92,000 زیات کسان ژوبل شوي دي او 50% نه زیات خلک له خپلو کورنو بې ځای شوي دي. د حماس تر واک لاندې په غزه کې فعال دا وزارت د مرګ ژوبلې په دې شمېرو کې د ملکي کسانو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه دی په ډاګه کړی. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر پیژندل شوي سازمان حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې روانه ده. هغه مال چې حماس په مشرۍ کې وسلوالو د اسرائیلو په جنوب کې برید وکړ له 1200 زیات کسان یې ووژل او شاوخوا 250 کسان یې برمته کړل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی ویلی په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د امن د خبرو یو نوی پړاو لپاره نوی پیل شوی دی. د امریکا، قطر او مصر استازو په قطر کې د اسرایلو له پلاوي سره کتل دي. خبر نو پای د مشال رادیو د درنوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونه په دویمه نیمای کې به ونې ځ خبرونه د مشال رادیوي مجله تاسو واوري. خو اوس د سر خبر لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل، پرون په سواد کې په مټه تحصیل کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. دا گاڑی چې د حادثې ښکار شوی د گاڑی د واده په یو جنج کې روانو. په تیر خبرونه کې زموږ خبریال نیاز احمد خان موږ ته دا معلومات راکړل.
د سواد په لرې پرته سیمه ده، تحصیل مټې چوپریال علاقه ده. دې کې چې دینه یو ګاډی په جنج کې بیګا د پرون د شپې بازیګر وخت روان و، هغې چې دینه جوړې کندې ته پرېوتی، نو په دې کې شپږ کسان چې دی نو مړه دي، نه ژوبل شوي دي. په دې مړو کې چې دینه ماشومان هم دي، زنانه هم دي. دې کې درې زنانه دي، دوه ماشومان دي، او بیا په دې ژوبلو کې هم چې دینه ماشومان او زنانه هم شامل دي. د چوپریال علاقه چې ده دا بره غریزه سیمه ده، او گاڑی چې د هم دغه کې د دې ژوند لپاره جوړ شوی. په هر حال هغه ډرایور نه بے قابو شوی دی او ډېر جوړې کندې ته پرېوتی. گاڑی هم ډېر زیات خراب شوی دی، او بیا دغه زخمیان مړی دی چې دینو مقامی خلکو او بیا ریسکیو 112 دوه دوه چې دا بیړنی حالاتو خلکو ته مرستې ورکوي. هغې او پولیس رسېدلي، هغې چې دینو دغه مړی چوبل کسان راپورته کړي دي، مقامی مټې هسپتال ته یې وړلي دي. دغه افسوسناک پېښه چې دینو په داسې حالت کې شوی دی چې دغه گاډی په جنج کې روانو، واده کې روانو، او د واده هغه پروگرام چې په غم کې بدل شو. د دې کې چې د پولیسو یا ډېر اقدام چې ریسکیو 111 دی، هغه وایي چې را دغه سیمه کې داسې پیښې کیږي، لارې خرابې دي، کندې دي. خلکو باندې غږ کړی چې تاسو په احتیاط باندې ګاډي چلوي، او بیا په جنج کې عموماً ګاډي خلک په احتیاطي کوي. دغه پیښه مخې ته راغله. کم چې زخمیان دي، نو پای کې د سو حالات چې هغه ښه نه دی، او څه چې دی هغه ښه دي گزارې کړې ده. بهرحال دغه استاخ پیښه چې پرون د تحصیل مټې چوپریال علاقه ورته وایي، هلته
نیاز احمد خان په سواد کې. پرون د شمالي وزیرستان په میرلی کې دوه نور هدفي بریدونه ترسره شوي دي چې پکې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې یو دیرش هدفي بریدونه ترسره شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي دي چې د اوتمانزو جرګه هلته په شمالي وزیرستان کې په میرلی سیمه کې د امن او استحکام لپاره ناسته ده. دې جرګې حکومت ته اختار ورکړو چې کامانې ټینګ نه کړ، نو دوی به له شمالي وزیرستانه د ملک نورو برخو ته د ګیسو نل لیکې پرې کړي. د جرګې ویان ویلي، له پرون راهیسې د ګیسو د پایپونو د وسترو کار پیل کړی دی. بل پلو ضلع انتظامیه وایي د جرګې له مشرانو سره خبرې روانې دي او زر به کمې نتیجې ته سره ورسېږي. عمر وزیر له بنو رپورټ راستولی.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرلی کې وسلوالو د اګست په 15مه په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژلي، دوه یې ژوبل کړي دي. د میرلی پولیس تاڼې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو ته په سیمه کې نکولا نومي ځوان په ډزو ووژلو، او هغه سره روان مور پلار یې ورته ژوبل کړل. ځایي خلک وایي چې نوموړي خپل مور پلار د درملنې لپاره پېښور ته روان کړي ول چې تپی کې په لاره کې وسلوالو په برید وکړ، ځای پر ځای یې ووژلو او مور پلار یې ور ژوبل کړل. وسلوال وتښتېدل. دویم برید میرلی کې وسلوالو یو بل ځایي کس د غلطه د امن په نوم ناسته اوتمان ځای جرګې غونډې ته سرمه وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. د بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه یو دیرش هدفي بریدونو پیښې شوې. بل طرف اوتمان ځای جرګې لښکر پرون د اګست په 15مه میرلی کې د غلطه غځېدلې د ګیس لاین متولو عملي اقدام کړی. د جرګې ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته وویل،
حکومت د میر سره د امن په ډراپ شیا و د وسایل په خاصیا د خپل وعده نه چې کومه د انحراف پکړو، یمیش دغه د تا وارننګ ورکړو کچره د ګیس پیپ لاین کاټ نکړو، یمیش اتمنځای کوم په خپل د ګیس پیپ لاین چګاوی کوم اتمنځای مجبور شوی په خپل ملشکار رو وسو ګیس په پیپ لاین باندې ویلوړي چې کله ګیس پیپ لاین بیش کاټ کی یا دینه بادا د امن په حواله باندې میږه بیا یو د سیلاب په شکل شي یو انتهایی مضبوط پسوند کی پر قانوني برکت ازون ورسوا ان شاء الله د میر دویمه مرحله وي.
د اوتمن زای جرګې لخر سره ځلی تنظیمي چارواکو مذاکرات وکړل خو نتیجه یې نه دی ورکړې. جرګې مشرانو اعلان وکړ چې د امن لپاره غونډو ته دوام ورکوي او تر څو چې امنیت ډاډ نه وي میلاو شوی د غلطه ګیس او نورو وسایلو کې ځایي ولس ته خپل حق نه وي ورکړل شوی احتجاج به روان وي. د ضلعي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې هم دوی له مشرانو سره خبرې کړې، هغوی ته یې ډاډ ورکړی و. پرون یې هم مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کړي، خو احتجاج کوونکي او اوتمنځای جرګه وایي چې تر څو عملي ګام نه وي پورته شوی او خلک مطمئن نه وي احتجاج دوامدار ساتي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون د کورمې د سدې سیمې خلکو د بدامنۍ خلاف مظاهره وکړه. دوی دا ګام له هغې وروسته پورته کړی چې د سیمې یو ځایي ځوان عبدالملک په تیندو سیمه کې وژل شو. مظاهره کوونکو ویل ځای په ځای د امنیت سرتیرو پاټکونه دي خو د خلکو سر او مال خوندي نه دی. هغوی د وژل شوي تن مړی د احتجاج په توګه د اف سي کالونۍ مخې ته ایښی و. د سیمې یو امنیتي چارواکي مظاهره کوونکو ته وویل چې د خلکو ژوند ورته همدومره مهم دی لکه د خپلو سرتیرو. هغه وویل چې د وژل شوي تن کورنۍ سره به مرسته وشي. طارق اورکزی رپورټ راکوي چې د مظاهره کوونکو په شور پیلېږي.
دا غږونه د علیشرزو قوم خلکو دی چې په صدک کې لا ایمبولینسا د عبدالملک نومې یو تن مړی روغباسي او پر مرکزی سړک کې د اف سی کالونۍ مخې ته د احتجاج په توګه ایږدي. د تندو عبدالملک یو ځوان و چې په سیمه کې پر 12 اگست د امنیتي سرتیرو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د جګړې پر وخت د یوې ګولې پر ضد تراتلو وروسته زخمی شوی و. د تندو اوسیدونکي او مشر محمد زمان وای علاقې ته وسلوال څنګه راغلل چې یو خوا او بل خوا ته چې پوستې دي او که داسې وشول نو بیا په کمه لاړل او زیاتوي داسې خو نه وي چې د وسلوالو په پلمه پر دوی ګولې راغورځولې وي. د زیارت پوره چې کله د مړ شوي تن جسد کې خودل شو نو ورته نه یوازې د علیشرزو بلکې د کوزي او منځني کورمې یو شمېر علاقو او قومونو خلک او مشران راغلل او سره په احتجاج کې شامل شول. په خپل تقریر کې د کوزي کورمې خواجه نهید وایي که خلکو ته تحفظ نشي ورکولی نو عسکر دې له سیمې وباسي چې په خپله حفاظت وکړي او امنیت ورته بحال کړي. په منځنی کورمه کې لسمو دی راهیسې وسلوال بیرته راغلي او هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په سیمه کې نه یوازې پر امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه روان دي بلکې عام خلک هم پنه خکړې شي. بلخوا په سیمه کې د یو سل دیالس وینګ کرنل سہیل بابر پر وړاندې کړې شو مطالبه په خپل تقریر کې احتجاج کوونکو ته ویلي شهید پیکیج ورکولو ته تیار دی، د ماشومانو کفالت او تعلیم ذمہواری اخلي، د علاقې امنیت بحال ساتلو په خاطر خپل نفری به زیاتوي او د سیمې ترقی ته به ترجیح ورکول کیږي. بابر زیاتوي هغه ورځ لا اویا تر اتیاو پورې رغلي وسلوالو غوښتل چې مضبوط تاوان ورورسوي خو د علاقې په تاوان د هغوی مقصد ناکام کړی چې پر دغه شکریا ادا کوي. ما ته د تندو او یا د دغه علاقې همدومره فکر دی څومره چې خپل بچو د ملیشی او یا د خپل فورس دی، ولې چې موږ ته ځواب ورکول وي. موږ د تاسو سیکورټي حفاظت او دغلته د عمل لپاره ناست یو او انشاءالله موږ به امن قایم وو. په منځنی کورما کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه سفید په نامه سوارې پوځي عملیات شوي، خو یو ځل بیا د وسلوالو ورتګ د سیمې امنیت ته خطر پیدا کړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د طارق اورگزی رپورټ مو اورېده. اوس هم یو بل رپورټ. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای ویلي په خیبر پختونخوا صوبه کې د بارانونو سیلابونو لپاره د خلک ویښ او بیدار اوسي. دوی وایي په ازاره، ملکان، پېښور، کوهاټ، پنو، ډیری اسماعیل خان کې د سیلابونو د راتګ امکان دی. د یادولو وړ ده چې سږکال د پشکال بارانونو په پاکستان کې له 100 زیات کسان وژلې دي. د مشال خبریال وسیم سجاد نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د قدرتی آفتونو د نظم ادارې یا ان ډی ایم ای د خیبر پختونخوا لپاره د سیلابونو الرټ جاری کړی او په صوبه کې د اگست د 13 پورې د سختو بارانونو پیشنګوئی ورکړې ده. د ان ډی ایم ای تر مخه هزاره، ملکن ډیویژن، پېښور، بنو، ڈی آئی خان، هنګو، هریپور او کوهاټ کې د پام وړ بارانونو امکان دی. دغه اداره د سختو بارانونو له امله د سیلابونو او پسندونو او خړونو کې د اوبو د سطحې د زیاتوالي خبرداري ورکوي. په پاکستان کې د موسمي بدلون په اړه او په بې وخته ډیره ګرمۍ او سیلابونو په اړه په پېښور کې د موسمي بدلون فعاله فاطمه فراز مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په نړۍ کې د اوچکالی او سیلابونه دواړه په یو سات باندې ایکسپیرینس کوم لګیا یو. زمونږ ځوانان چې کوم دي اغه ته نن سبا دا اویرنس پکې راغلی دي چې کلایمیټ چینج څه شی دی. خدا ورته نه د معلومات چې د دې کم اثرات په یو نیشنل لیول باندې کومول دي، هغه د پاره څه کول دي. انډیویژوال اکشن اغشتل ضروری دي، خو هغه سره سره که موږ وګورو نو چې تر څو باندې نیشنل پالیسیز نوی جوړ شوي او د نیشنل لیول باندې به کار نوی شوي یا داسې سب بینز نوی لګېدلې په د فاسل فیولس په جوړېدلو باندې او هغې نه علاوه چې کوم د فیکټریز او انډسټریز نه کوم ویسټ راځي چې کوم ایئر پولیوشن او لینډ پولیوشن سیوا کوي، هغې باندې چې تر څو بینز نوی لګېدلې نو موږ چې د کلایمیټ چینج اثرات نشو کومولې.
د ان ډی ایم ای لړخه سیلانیانو ته خبرداري ورکړل شوې چې په یاد موده کې د ځمکې خویدنې د خطر له امله غرنۍ سیمو ته له سفر کولو ډډه وکړي. یادې ادارې اړوند چارواکو ته هدایت جاری کړي چې د بیړني غبرګون ټیمونو ته خبرتیا ورکړي او سرچینې متحرک کړي چې تر څو د هر ډول رامنځته کیدونکو حالاتو لپاره سمدستي ځواب یقیني وکړل شي. تا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د جولای د میاشتې وروستو د بارانونو له امله پیدا کیدونکو سیلابونو کې د 100 نه ډیر تنان وژل شوي دي. په پاکستان کې د سیلابونو او موسمي بدلون په اړه په پېښور کې د موسمي بدلون فعال ډاکټر ظریف خان مشال ریډیو ته وویل،
تاسو ګورئ پاکستان کې دا سیلابونو هغه سوا شو شدت چې څنګه ګرمي سوا شي نو اوس دا دوی وارننګ ورکړی دی د خلکو ته ډېر چې دا کم غریزې علاقې دي او سیندونو سره چې کم خلک نږدې دي اوسېږي دوی د خپل آبادیانې د خپل هغو کې تحفظ دي کې په دې د آبادیانو باندې بیا دا سیندونه راځي او په ډېر دا گلیشیئر شي دي دا چې میل شي دا ویلی شي نو دا به ډېر شدت سره بیا په دې علاقو کې تباهي راولي.
پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون په اړه تر ټولو زیات اغیزمن او وړمبی لس ملکونو کې یو دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د منکی پاکس د پیښو مخ په زیاتېدو د روغتیا اداره په حرکت کې راوستې ده. تر دې مهاله د منکی پاکس نه مثبتې پیښې په پاکستان کې مخې ته راغلي چې له وجې یو تن مړ شوی هم دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې تر دې مهاله د نړۍ په 43 هېوادونو کې د منکی پاکس بیماری خوره شوې ده. د اسماګل په دې رپورټ کې د بیماری په اړه معلومات اوري او په دې پوهیږي چې منکی پاکس یا ایم پاکس څه ته وایي او څنګه مخنیوی ممکن دی.
دا چې منکی پاکس وای ستا او په انسانانو کې د خبرېدو سبب څه دی په اړه یې د خیبر پختونخوا صحت محکمې مشر ډاکټر ګل سرتاج مشال ریډیو ته وویل،
دا منکی پاکس کوم دی دا بیسیکلی اورینجینر چې دا شادوګانی غدي کنه د دینه بیا خلک انفیکټ شي دا د بیسیک سورس اف ترانسمیشن دی چې کوم پوجي دا کیږي کنه منکیز دی د دې پوجي د تنو ور کړی سره ایم پاکس دا افریکن کنډی نه التن اورینجینر شوی دی بیسیک د دې ریزرور چې کوم دی انون دی د منکیز نه هیومن ته شوی دی پس ذریعہ باندې د دې ترانسمیشن چې کوم دی هغه د ډایرکټ چکم فرام منکیز ټو هیومن هم کېدی شي. دا یو انسان نه بل دا یو بل انفیکټ کېدلو چانسز هم ډیری په دې کې یو خو ډایرکټ باډي کنټیکټ راتلی شي په دې کې د فلوئیډز ثرو اسکن خرابي یا هلته څه کټ لګېدلی بلیډنګ کېږي نو په هغه کې هم یو بل نه اسپریډ کېدلی شي نورم ریزنز په دې کې کېدی شي انسان انفیکټ شي.
ډاکټر ګل سرتاج دا هم ویل چې د منکی پاکس وایرس نه بچېدو لپاره ضروری ده چې د چاپیریال له صفایي خیال ساتل کیږي.
کور محلہ چکم دی داغی بس صفائی ستھرا ہی ساتھی خیال بقی داغی کنا اور بل دا دین علاوہ چکم دا ہیلتھ کیئر کم فیشنز دی کم چپدی ٹریٹمنٹ کی یا دا پیشنٹ کی انوالو دی پی ہاسپٹلز کی دی زمون ہیلتھ کیئر فیسلٹی سٹاف چکم دی غیر پلاسٹک غدا دی صاحب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس پی پی سی ہوتا وے پائی کی ماسک گلوز سینیٹائزیشن یا ہینڈ واشنگ دی پی سی جی کم پروسیجر دا بٹول پکی سٹرکٹلی فالو کی ہر یو کس تے یو کیس ایڈنٹیفائی شو یا انفیکٹ شو نو بیا اگے دا پردا ضروری دی چا کیس مونگا آئسولیٹ کو پایو بیلا کمرہ کی دستوں کے پارا صفائی ستھرا مکمل انتظامی اور پرسنل واش روم اٹیچ کی وسرا چگا نور انفیکشن چانسز کم سی نوگی کے بعد اسی لیٹ سی کم میجر مونگا اپنا او آگا پدی ایس او پیس کی شیئر کری ایڈوائزری کی منسرا دا این ایس طرف نا
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې انتظامی مشر ډاکټر ارشاد روغانی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د صحت نړیوال سازمان سره په شریکه وفاقي دارالحکومت اسلام آباد کې د منکی پاکس د ممکنه خپرېدو په صورت کې د هنګامي صورتحال د مخنیوي لپاره تګلارې ټاکلې چې له دې وایرس پاکستان کې ممکنه خپرېدو په صورت کې یې مخنیوي اسان وي.
دې ټیم کې په پوره دنیا کې د 90,000 نه ډېر کیسونه د منکی پاکس رپورٹ شو دی او تقریبا 208 ڈیتھس داغین رپورٹ شوی دی. اغه بیماری چې اغه یو نه بل ته خوریږي په مختلف لارو باندې نو اغه بیا کنټرول کول موږ لپاره مشکلی په دې تیر روزو کې چې کیسز د مختلف ملکونو نه رپورٹ شو پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې یو کیس په دې هفته کې رپورٹ شو. په دې باندې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اسلام آباد سهار د ټول پروونس سره میټینګ وکړو. هغه کې دا ډیسیژن وشو چې موږ به یو کمپریهنسیو ایڈوایزری ایشو کو زمونږ د خپل هیلث کیر پروفیشنل لپاره هم او د عام خلکو لپاره هم چې هغه په دې پوه شي چې د دې بیمارۍ علامات هغه باندې پوه شي.
ډاکټر ارشاد روغانی زیاته کړه چې د منکی پاکس وایرس د تشخیص کولو لپاره خیبر پختونخوا کې آلات شته چې له دې وایرس شکمنو تنانو معاینه پرې کېدی شي.
منګ د باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ او تورخم بارډر کې کوم هاسپټل د بارډر هیلث سروسز موجود دي هغه سره موږ په کانټاکټ کې څومره کیسز راځي ځاګه امیجیټ دمو ته رپورټ کیږي دا غي سکرینینګ کیږي آئسولیشن کیږي او فردر مینجمنت دا غي کیږي. په دې ټایم کې موږ سره په پبلک هیلث ریفرنس لیبورټری خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے کافی پی سی آر کٹس موجود دی چباغی مانے مونگ دا دی بیماری تشخیص کولے شو سنگ جدل تا کیس کنفرم شی اگا مونگا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد تولی گو فور جنیٹک سیکوینسنگ یا ڈی این اے سیکوینسنگ دا پارا.
د صحت قومی اداری نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر په نړۍ کې د منکی پاکس مخ په زیاتېدونکو کیسونو او د پاکستان گاونډي هیواد کې د دې وایرس تخپرېدو وروسته پاکستان ته په داخلېدونکو لارو د مسافرو د سکرینینګ الرټ جاری کړی. د یادې ادارې چارواکو امر کړی چې پاکستان ته راتلونکو مسافرو نگرانی دې وکړل شي او د منکی پاکس شکمن مریضان دې خصوصي واټ ته منتقل کړل شي. آسماګل مشال ریډیو پېښور.
پېښور کې د عدم تشدد په موضوع درې ورځنۍ نه غونډه چې د مفکورې په نوښت د اگست په 14مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. د مفکورې مشر حیات روغانی وایي په ولس کې د عدم تشدد د باور زیاتولو لپاره د ډول غونډې اړینې دي. زموږ خبریال عظمت علي شال ته ورغله.
دا په پېښور مفکوره کې د عدمی تشدد په اړه غونډه ده چې مقصد یې عام ولس کې د عدمی تشدد په اړه پوهاوی خپرول وو. در روزنه غونډه د اگست په 14مه تابع شوې وه. غونډه کې د ریاست لخوا په هغه پالیسو هم خبرې وشوې چې د عام اولس په ژوند کې تشدد راپاروي. دا غونډې انتظام کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست دی ټولنه له تشدد وساتي او د دوی د پرمختګ لپاره د ګامونه پورته کړي.
موږ دا غنو چې د عدم تشدد تر لارې تر ډاډه کارم کولای شي. تاسو ردی زیان ډیر سویم نو ویر هم نی اثر هم زچان نه کوي او د تشدد لپاره به د تشدد وسایل پوره کوي. بل پدم تشدد باندې د تشدد تلار باندې پولیس تاسو سره ملګری کیږي خو د تشدد په لار باندې پولیس تاسو سره ملګری کیږي نو.
غونډه کې په نرخزیانو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې چې په 1300 کلونو کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې سیوا شوې دي. د ترانس ایکشن الائنس د شمیرو ترمخه د کال 2015 نه در 2016 پورې په خبر پختونخوا کې له 1.5 زیات نرخزیان وجلی شي او له 3000 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیښې ریکارډ شوي. خو تر اوسه د نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیات تر کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوي. د ترانس ایکشن الائنس مشر فزانه ریاض مشال ریډیو ته ویل چې باید
ټولنه دې د نرخزیانو په اړه په خپل رویو کې زغم پیدا کی.
نو تشدد د چ دینو ذهنی هم شروع دې په موږ باندې، جسمانی هم شروع دې، او کم چې کم عمل کې موږ سیګو او وای چې یاره د آزاد دین ولته موږ پابند یو. کم چې زموږ خواجه سرا دي تاسو پته د هغه اویرنس ته نه نشته. ډیر کار خواجه سرا او کوم پکار دې، هو ډیر کار چې دې نو هغه موجوده گورنمنٹ کې پکار دې او موجوده عوامو کې هم پکار دې. عوامو کې په معاشره کې څه څه خلک دي چې هغه نه خواجه سرا ډیر تنگ دي.
ونډه کې شریک د ایڈورډز کالج استاد ډاکټر سمیع الدین مشال ریډیو ته ویل چې په نن وخت کې ځوانانو ته د عدم تشدد پوهاوی ورکول ضروری دي، باوجود لدی چې دلته د پوهاوی کار ډیر شوی، خو بیا هم د سمکا او د سیمې ځوانان د جنگ او تشدد ښکار کیږي.
په خبرو اترو باندې زګنم چې په دې باندې په معاشره کې د تشدد مخنیوي کې دي شي، د خبرو اترو تر لارې د یو بل د اوریدو زغم پیدا کې دي شي، او د ټول سیزونه مونږه د تشدد نشغوري او د عدم تشدد کم چې یو مهذبه طریقه ده د خپلو حقوقو د غوښتلو، د انسانیت د خدمت د پاره، د ټولنیز کامی شعور د ارتقا د پاره، د اغې لپاره دغه قسمه ناستې یو ډیر غټ شعور او ورکړه کوي.
د پاکستان حکومت د سخت دریځې او د تشدد پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم په کال 2014 کې یو تګلارې ټاکلې وه، خو د ځینی سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په وینا چې تر اوسه په نېشنل اکشن پلان باندې حکومت لا پوره عمل نه دی کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلی نرخونه کم شي. په 14 اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ په تړاو جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه د برېښنا زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لوی ستونزه وبلله. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق IMF ناور به ډالر قرض اخیستو لپاره تړون کړی دی. آیا د IMF د سختو شرطونو په منلو سره حکومت دا وس لري چې د برق نرخونه کم کړي؟ په دې اړه اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ د ورځې په تړاو را جوړه شوې یو غونډه د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډېر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیرې واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده، او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه ادعا وکړه چې د ستونزې د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه د 10 اربع ډالر قرض اخیستو پر تړون کړی دی. دا IMF سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیه یعنی ټیکسونه زیات شي، او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. دا IMF د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه 100 چنده زیات کړل، او خلکو د دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی، ځکه چې د IMF نه د قرض اخیستو شرطونه ډیر سخت دي، خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي د بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا ان ډایرکټ طریقه باندې زما خیال دی چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خود وی چې کم دا لوکل زمو پاکستانی IPPs دی، دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي او خبره وسکړی وای منلی او مین دی کته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات په دې کې ټیکسونه دی. د سیلز ټیکس خو چونګه د اغیخ په لوډډ دی، خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فرس کده دینه واخلي چې هغه باندې به د IMF شکایت نه خوري، لیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به په راتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې IMF خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی، خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوي وي. ده وویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه، او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
IMF همیشه په دې معنی دا غو اصرار یو چې کلم د دوی مذاکرات کیږي نو دا خبره کیږي چې سبسډیز شي یا زر تلافیان یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي. نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي. پاکستان د IMF سره په دغه معاملو کې آن بورډ دي، او د پاکستان خپل موقف هم دا دي چې د IMF کم دغه چي دي د ریکوایرمنت یا کم شرایط چي دي، نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کوم دي دغه په ول سره هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوت کو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم کړو.
په پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي. مثلا که څوک د یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي، نو د هغه لپاره د یو یونټ بیا 6 روپۍ ده، خو د 100 یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ 30 روپۍ دی. دغه شان د 900 یونټونو خرڅ کولو کس لپاره دا نرخ یو کم 50 روپۍ دی. خو د دې سره سوسو قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه د بجلی بل ډیر زیات شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، اوس به درته د مشال لډیوي مجله وړاندې کوو. خو اول سو وروستي مهم خبرونه. پرون په سوات مټه تحصیل کې په ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د مشال لډیو خبریال وایي د اورا موټر په چپریال سیمه کې یوې ژورې کندې ته پرېوتی چې له وجې د میرمنو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. شمالي وزیرستان په میرلی کې پرون په دوه نورو هدافي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د میرلی تانی او چرواکي مشال رډیو ته ویل چې پرون په تپې سیمه کې مخپټ وسلوالو د نیکولا په نوم یو ځوان په ډزو وواژه او د غمور پلار یې ژوبل کړل. دویم برید هم په میرلی کې د اوتمانزو د جرګې غونډې ته ورسیرمه ترسره شوی. د دواړو بریدونو ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. اوس هم مشال رډیو مجله. د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. دا نوې په خبرونه کې د شعر د رسالت او ارزښت په اړه د پوهانو نظرونه په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوو. د خبرونې په دویمه برخه کې یو ښایسته زمزمه هم درته لرو. همدارنګه مو په خبرونه کې د وتلي شاعر او لیکوال عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه هم درته برابره کړې ده. د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیوي مجلې سره اوسئ. د یورستو کې په انټرنیټي شبکې واتس اپ یو شمیر فعال ځوانانو د ادب سره تړلو مسایلو باندې ګروپونه جوړ کړي چې هر اونۍ په کې یو ادبي موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي او د پوهان پر نظرونه څرګندوي. په دې ګروپونو کې یو هم د ګلبن ګروپ ته چې پر ادبي مسایلو په کې بحثونه مطرح کیږي. دوی په خپل یو غونډه کې په ټولنه کې د شعر رسالت او ارزښت باندې د خلکو نظرونه غوښتلو. له دغه ګروپ نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد د ځینو پوهانو نظرونه راخیستي او رپورټ یې چمتو کړی.
شعر موزون کلمات دي چې د بازوق اوریدونکو او لوستونکو تند خړوبوي. د شعر اغیز د ښکلي بیان لمخي د یو خیال ایجاد وي چې یو شاعر د مناسبو کلمو په پیلو سره وړاندې کوي. دا چې د شعر رسالت او ارزښت په ټولنه څومره مثبت اغیز شیندي، دا پوښتنه د اسلامي ادب ګلبن په نوم واتس اپ ګروپ کې ټول پوښتنې ته وړاندې شوې وه. په دې ګروپ کې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره په نړۍ کې د میشتو ګڼو هیوادونو څخه تر 3500 پورې پښتانه شاعران، لیکوال، ادیبان او د پوهنتونونو یو شمیر استادان راټول شوي چې وخت نا وخت پر ادبي موضوعاتو خپل نظرونه شریکوي. دا چې په ټولنه کې د شعر رسالت څه دی، دې پوښتنې ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني دا رنګ ځواب ویلې.
ټولو وړاندې د شعر رسالت دا دی چې په شعوري ډول ټولنه را بیدار کړي، او برعکس یې که چیرته ونه غواړي په شعوري ډول یوه ټولنه له خپل اصلي څېرې څخه بل رنګ ته هم اړولی او بدلولی شي. چې دا تر ډېره پورې د شاعرانو په سبکونو، د شاعرانو په ایډیالوژۍ او فکري لیدلورو پورې اړه لري، او د بېلابېلو زمانو په اوږدو کې دا کار ترسره شوی دی. که د رحمان د شعر رساله ته راشو، هغه تصوفی رسالت ادا کړی و. همدغه سه دراز نو بزم دنیا ته قرار شو. خوشحال بابا دغه سه څوک چې خپل رسالت د خپل شعر لاره په دې دنیا کې تر سره کړی و. د معاصر شعر رسالتونه له شک پرته چې د معاصر دنیا د کړاوونو، غښتنو یا د ورستیو ناورینونو تر سیوري لاندې ټاکل کېدلی شي. چې دلته د شاعر لپاره د رسالت ټاکل کله کله هغه د اجتماعي او ټولنیزو شرایطو په اډانه کې تر سره کیږي. ولی یوه د شاعر ایډیالوژي نظریه ده چې په صورت کې هغه د شاعر په شعر کې نشي پټېدلی، او په یو ډول ځان را څرګندوي، ځان ښکاروي. چې په دې اساس باندې د یو شعر د رسالت په څېړنه کې د شاعر ایډیالوژي یا نظریه یا فکری تګلوری دا هم ډېر زیات مهم دی.
ماهر احسان زیابه شعر په ټولنه کې د تاریخي واقعیاتو، عقیدې او کلتوري ارزښتونو هنداره ګڼي.
د عالی او بهترینو شعرونو پر مټ باندې مونږ کولای شو چې د خپلو خو رواجونو، کلتورونو، فرهنګونو او نورو ډیرو انساني چلندونو تبلیغ په همدې شعر کې وکړو او پر خلکو یې ومنو. دا د شعر ارزښت دی، د تاریخ خام مواد دي. تاسو به ګورئ چې زموږ د کره کتنې برخې استادان له ډیرو شاعرانه بیلګونه تاریخ روباشي، ژوندی کوي او موږ سره ثبتوي او موږ ته ساتي پیغام او پند او خلک خیال لري تر هڅول او دا البته په شعر ور اضافه توکي که هم شي خو د شعر ارزښت ګڼلی شو. شعر ذهنونه تسکینوي، روح خوشاله کوي او ذوق که ورسره وده کوي کې مړوي نو خړوبوي هم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار د شعر رسالت دا ګڼي چې یو شاعر عالی افکار د تخیل پر مټ په هنري ژبه ټولنې ته وړاندې کړي.
شعر په هر زمانه کې یا په هر زمانی مکانی شرایطو کې خپل ځانګړی رسالت لري. نن شعر رسالت دا دی چې له لوړو افکارو سره، عالی پیغامونو سره، البته په ډېر هنري ډول، فنی ډول، زموږ د ملي اسلامي ارزښتونو اقدارو په مجموع کې د هغې ننګه وکړي. نوی نسل دې ته ضرورت لري چې له خپلو غسوچه ملي او اعتقادي اقدارو سره، ارزښتونو سره اشنا شي او د دغه اقدارو ارزښتونو سره د دوی هغه د وفادارۍ روحیه وروزل شي او وده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په خپلو خبرو کې وویل مخکې تر دې چې کتابي ادبیات وده ومومي، ولسی شعرونو هم په ټولنه خپل اغیز مثبت درلودلی دی.
موږ که پښتو شعر مطالعه کړو، خصوصا د نظم برخه، بیا په ولسي ادب کې چاربیتې راواخلو، ټولنیز مسایل په بېلابېلو برخو کې د هغې حل او د هغې پرېکړه، د هغې تل ته رسېدل، دا هم زموږ په دغه شعرونو کې راوړل شوي. که په ولسي ادبیاتو کې موږ مقامونو ته مخه کړو یا غزلو ته مخه کړو یا بغاتیو ته، ډېرې داسې مسایل کېدی چې طنز و مزاح هم وي په ظاهره، داسې خو هغه به یو تریخ حقیقت هم وي. خو به هغه څوک چې هنرمندان وو نو دا به د ساز سره زمزمه کول او ټولنه به راویښول او هغوی ته به یې د هغوی هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کولې. همدغه شانتې ښکلایزه برخه یې هم پاللې ده. دا چې ښکلا تعریفولی نه شو خو په ټولنه باندې بادشاهي ده او هر څوک پوهیږي چې یاره ښکلا څه شی دی، خو د تعریف نه عاجز دي. نو دا خو هم د شعر رسالت دی او د ټولنې ښکلایزه برخه هم پالي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی علامه محمدی د شعر رسالت په هغه صورت کې په ټولنه اغیزمن ګڼي چې شاعر د مثبت فکر خاوند وي.
موږ د شعر نه پرته داسې وګڼه چې انساني ټولنه نیمګړې تمامېدلی شي که شعر پکې موجود نه وي، ځکه چې دغه قوم چې شاعر ونه لري، هغه قوم چې شعر ونه لري، دغه قوم به د کلتور په لحاظ نیمګړی وي. او کوم قوم چې د کلتور په لحاظ نیمګړی وي دا به حقیقتا نیمګړی وي. بل راځو د شعر رسالت ته. شعر رسالت دا دی چې شعر باید د داسې چا د خوانه ولیکل شي، وویل شي چې د مثبت فکر خاوند دي، ټولنه مثبت طرف ته رهبري کړي.
د ادبی ګلبند د ګروپ یو تن مسول محمد حسن عمری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لکه نه چې ګروپ جوړ کړي ګټور بحثونه پکې مطرح شوي دي.
زموږ هیله دا ده چې د ګلبن له طریقه د شعر او ادب د لارویو ترمنځ د پیژندګلوۍ اړیکې لا ډېرې شي او دا هم مسلک اشخاص له یو بل سره لا ښه وپېژني. نو ځکه مو د ګران افغانستان د ننه بهر او د کوزې پښتونخوا هغه درانه شخصیتونه ګلبن ته دعوت کړي چې واقعا د شعر معیار ته کار کوي. او زموږ تر ټولو لوی هدف هم د شعر د معیار پالنه ده. په ګلبن کې دې برخې ته خورا ډېر کار شوی او په دې امید چې دې برخې ته لا ډېر کار وکړو.
په دې بحث کې نومیالي شاعر پیر محمد کاروان هم په لیکلي بڼه خپل نظر څرګند کړی و. نوموړي لیکلي ول: شعر د خیال، عاطفي، زړه راښکونکي تصویرونو صمیمانه او مخلصانه هنري او ښکلایز لیک دی. شعر هغه بختوره میوه ده چې خوند، رنګ، خوشبو جوړونکې او ښکلی کوونکی اثر لري. دا اثر څه ناڅه نغښتې او مرموز غوندې وي چې ټولنیز او انساني ذوقونه تر عروجه روانوي او لبدیو او بدرنګیو نه د ساتلو توان ورکوي.
اوریدونکو باز محمد عابد چې د شعر د ارزښت او رسالت په اړه د پوهانو نظرونه په راپور کې سره راټول کړي ول. اوس درته دروخات برکت الله کمین یو مشهور شعر چې په خوا استاد ایوب هم سندریز کړو د ځوان هنرمند میرویس جان افغان نه د زمزمي په شکل کې اورو.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے, تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دے, لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دے, پټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي, پپٹا درقیبا سارا لاز د فساد ورکڑی, خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے, خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے, لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے, وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا, وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا, وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے, وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے, لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے, آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم, آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم, چه شرد تا ہم دا درد و غم را سرگ دے, چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے, تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے, لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے.
دا میرویس جان افغان چې دروخات برکت الله کمین شعر تاسو ته زمزمه کاو. د خبرونې په پاتې برخه کې د عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه درته وړاندې کوو. عبدالهادي عطایي مولا له اوس نه تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه, خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي, خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. داغه شاعری کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی عطایي مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډېر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبي شاعر سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي, نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې د تخبرولی نه شو. د نوموړي سره مو د مرکې لومړۍ برخه په تېره ګڼه کې تاسو ته وړاندې کړې وه, اوس یې درته دویمه برخه وړاندې کوو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي عطایي مولا سره پرېږدم.
څو ملاجی کده چا پیر یې کده نه یې, کده چا شاګرد نه یې, کده چا استاد نه یې, کده چا مرید نه یې, خو شاعر یې. نو مونږ ته شعر واوره چې چاپ شوی نه وي, چې مونږ هم خوند ته واخلو, زمونږ اوریدونکي هم.
وخت چې زه کوټلم ډېر, وخت چې زه کوټلم ډېر, بڼو ته یې کجل کړم سر پر سر, پر هر د ژوند سر پر سر, پر هر د ژوند د شوندو د رنگ مل کړه ته د غروب کرشه د شفق غیژ ته وختي ته د غروب کرشه د شفق غیژ ته وختي زه د سحر سترګې د شپې په پښو کې دل کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلی دی ها دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلی دی زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر حل کړم خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وای حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زوایم بلوا تالان چپېش په اور بل کړم چرته چې خلا وی بار چرته چې شکلا وی بار زڈا کے تلار بورم ہاد تھور پی کی سودا داد تھور پی کی سودا پس پی نجر غل کڑم چرت چشکلاوی بار زڈا کے تلار گورم داد تھور پی کی سودا پس پی نجر غل کڑم دوی ویل دش پی پوار شہی راجز مشکلی تا دوی ویل دش پی پوار شهری را جز مشکلی تا ماوی دو وجود در شرشم با ارتبال کرم ماوی دو وجود در شرشم با ارتبال کرم خان ویل یفروت ملا دغره د سر حوسی غوارم خان ویل یفروت ملا دغره د سر حوسی غوارم ماویل حاضر سرکار پس غاست بزان شل کرم
له ملاجی ډیر خوند وکم ډیر مننه او کيو بل رته وای نو نور به هم خوند وکي
زه تقریبا تر توه یم کنه صوتي شکل یاوا پرو یا سر پر لاس اخستی پرو یا سر پر لاس اخستی رسوی هوډ و منزل ته دا خود کوش زیدی جارسم زیب خپلو پرو مختل تا لاس ی خپل سا تل پردی کر پشه دا بل پا بم عرسوی لاس ی خپل سا تل پردی کر پشه دا بل پا بم عرسوی لالا گردی وطن خوزی پتتر خیلی مرچل تا لالا یادی وطن خوزی پچتر خیزی مرچل تا چی ورد ستڑی بخت کو تسی ایمان مر غیرت ایرسی او رنگ لام بی عباسین کی فرنگ خان دیو کابل تا ساقی مست بیواک ساقی مست خراب بیواک ساقی مست خراب بے واک محتسب راغی بے باک دبنیر دبنیر غوث را رس اغزی لاس اچوی گلت ساقی مست خراب بے واک محتسب راغی بے باک دبنیر غوث را رس اغزی لاس اچوی گلت ژوند د څه حساب کتاب کې ژوند د څه حساب کتاب کړې ما د وخت حق ادا کړی فرض مې ورکړه د لمر مخت شپه د زلفو و ځنګل ته خودداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتانه ده خودداری د عشق ته ګوره حیات څومره پښتانه ده دا موت دکریز ما پتسنو زه تش وگورم اربل ته دا بابا سرطور کند دا بابا سرطور کند فرنگی دولی تکڑه دا بچو ما شم غزبی منتظر د توان تکل ده د بابا سرتور کند فرنگی ڈولی تکڑے د بچو معشوم غضب منتظر د توان تکل ده
د هر ژب خپل کلچر وی خپل روح وی خپل جوړښت وی د ویون کو خپل انداز دغه څه دغه ژب د شعر هم سزن غنن وی استاد په خیال د پښتو شعر سزن غنن په کار دی په پښتو شعر کې باید څه شی وی چې زړه راخون کې فندور او غټور وی
ته ګوره جانان په ټول کې جن رلی د هر کام شعر د هر ژبې شعر او د هر وخت شعر د هر زمان او مکان شعر آغا دا آغا کام دا تاریخی موقعیت او دا اجتماعی جوڑست دا اجتماعی ارمانونو دا جیت سخ متاثر وی او دا آغا دا منعکس کون کیا دا آغا تصویر اوراندی کون کیا دا آغا تصویر پنزون کی بلالای شو خدا ستا کام چې دی کنه پښتون کام دریا دومه د دې تاریخي موقعیت او جغرافیایي موقعیت او دغه سیاسي حالات او اجتماعي حالات او پورته کښته د هغه باندې د اثرات دا قومې داسې کړي دي مې عجیبه لنډه دغه باندې زما په ذهن زما په حساب باندې کنه چې دا قوم ټوله جنگونو ہجرتونو آوارگیو دربدریو لوژو تندو پدی وکی ورادغ سوی دی را روان سوی دی او دادی دی او پدی خاطر شاعری هم ټول دغه شاعری ده تر زیات ځای پوری کنه حماسی او جنگی او د استبداد څخه هو د روشانیانو دغه څخه ته دا لنډ وخت کنه دا معاصر دغه باندې روشانیانو د تحریکونو څخه یې راواخله کنه دا د مغولو سره جنجالونه بیا دغه د خوشحال خټک خوشحال خان دغه د بیا د مغولو سره جنجالونه بیا وروستو وختو کې هم تر تا ګړی پورې کله د روس سره کله د امریکې سره کله د شرق سره کله د غرب سره کله د همسایه سره کله د خپل سره کله د بیگانه سره دا کام لاس او ګریوان پاتې سوی دی سوونه سوونه کلونه نو په دې خاطر باندې د دغه کام شعر او شاعري هم ډېر په اصطلاح اپډان دغه لري افران مسیر لري خو په ټوله کې دغه دی دا کام دغه ښه انعکاس د ولسي شعر ښه انعکاس د کام د ذهنیت او د حالت هغه زموږ په فولکلوریک دغې کې په فولکلوریک شاعرۍ کې په فولکلوریک پنځونو کې بلکې ډېر ښه راغلی که نه لکه په لنډیو کې دغه لنډۍ هر یوه لنډۍ دغه لنډۍ نه ده دا دومره اوږد او دروند او ژور مفاهیم پکې راټول شوي دي چې د دې قام هغه تعبیر چې وایي ادب یا شعر د قام د زندګۍ آینه ده نو دغه د آینې صفت تر هر بل شعر زموږ په دغه فولکلوریک ساده وطني ګایو کې په دغه دغه کې په دغه لنډیو کې دا د شنخالۍ په نارو کې داسې په دغه کاکړي دغو کې په کاکړیو کې په داسې د پښتونخوا په سایټ کې په چاربیتو کې په محلي چاربیتو کې چې په حجرو کې به ویل کېدله ځکه دا کام خو د دغه کام دی میجي دا خو د ډېر
بادشاہ تھا ابو جنگیالی قاب دی دا دو شی پدی کستا کنا ہم درباب او منگی پرباب او منگی حجرا گرم دا او پترو پ وشولین دا باندی دغه سنگر توت ساتلی دی کنه دا بہر دما مهاجرینو د مهاجرینو څخه د مهاجرینو څخه کنه د ځان د هغه د پاره خیر خو دا خبره ده کنه چې د دې موقعیت داسې دی د پرسانه خام یې چې هر وخت د سره دی کنه د جنجال او د ټکراو سره دی نو هغه د جنجال او ټکراو یې باید په دې کې راشي په شین کې باید را منعکس شي ځکه خو شعر خو هنداره ده د ده د ژوند
ملجی ستاسو خو عمر هم زیات دی او ناروغ هم یې سیات مخنه دی زما خیال دی چې ډیر ستړي شوی زما د مرکه په وجه پستا اخرینه پښتنه ده او بیا هم په خدای سپارم او ډیره مننه هم د وخت را کولو د معاصر شعر ته په کم نظر ګوري پوس وخت کې ستاسو د خوښ شاعران څوک دي د ټولو د پښتنه ځکه نه کوم چې تاسو زیات توجه شعر ته ورکوي نو ځکه صرف د شعر پښتنه کوم
د دغه جنریشن خبره شي کوي کنه تر دغه ډیر کلون تر دغه یعنی دا دغو کې دا اوس چې دغه دی په دو کې میاجي اول شعر داس دی داس شی دی کنه چې د هر شاعر په نه ټول شعرونه سم دی نه ټول انتخاب دی او نه ټول رد دی مگر دا اوس خو چې دی کنه دغه زموږ په ځوان نسل کې دغه بهیرونه مهیرونه وو دغه مشاعری مشاعری وو دغه فیسبوکونه میسبوکونه وو دغه وهوا وو دغه لایکونه مایکونه وو دغه بګړۍ مګړۍ وو دغه بادروی مادروی وو دغه استاد استاز وو او دغه ستر ستر وو او پلان او بستانه دغه نخرو کیسه خرابه کړې ده زه حیران سم یاره دا رقم شان داسې تورې راسل ته ومخته زه خو دغه بیکار سړی یم کنه ریټایر دلته پر ځای پروت یم نو خو دیخ سم چې دیخ سم یې واره ده بلاګي ته دغه میډیا ته ورښکاره سم نو په هغه کې دا دغه چې داسې به څوک یې راخیسته یي کنه داسې نه ده چې زه د هغه خلاف یم یا مې د هغه دغه ده خو هغه مقام چې ورکوي کنه چې دا ستر دا ستر پلانکۍ او دا ستر استاز او دا ستر شاعر او دا ستر پلان او دا ستر علاقه څومره ستر سوله څومره دا سوله حاصل ده دغه مبالغو او دغه واواب زموږ د ټوله زمان نسل ټوله توجه او دغه صرف دغه دپاره ده چې یو څوک څومره مشهوره کیږي د ده پوست یا د ده غزل څومره لایکونه اخلي او دغه زهر حلایل دي دغه زهر دي د هنر د پاره او د ادب د پاره د فرهنګ د پاره کنه داسې ځوانان سته چې دومره استعداد لري شاجي چې د نبوخ تر حده پورې رسېدلی استعداد لري په دغه زموږ په ځوانو شاعرانو په دغو کې مګر دغو شانو خراب کړله خو دا یو شی دی هغه دغه دغه چې ما چې پېژندلې مې دي چې وایې مې دغو دغه دغه دوو کسو دغه بلا د اوف د چتې هم پېژنې یو راشد خټک او یو دغه فهم یار رازق فهم د دغو دوو متعلق زه دا وایم چې زما هم شاعري خوښه ده هم پر معیار برابره ده او هم زه په ادعا باندې دا وایم په هر کوټ کې په هر ځای کې چې مې هر څوک چلنجوي زه د دغو د شاعري دغه کوم کنه دفاع کوم چې دغه شاعري شاعري ده نور د چا سره نه ښه لرم نه بد لرم نه تاییدوم نه ردوم
د عبدالهادی تای مولا سره د راشد خټک د مرکه دویمه برخه مو واوریده. کژوندو روسته برخه به پراتون کې غنه کې واوري. له همدې سره د مجلې دا غنه ختميږي. بلونه به بیا در سره یو ترغه د خدای پامن.